لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلي او روغتیا پالانې روزلي دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه ښلي چې په 2023 میلادي کال کې همداراز 1.3 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9.5 زره قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قنصلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تېره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر بیټانه په وسلوال بریټ کې تر لاسو زیاتو پولیسو ته مرجوګ لاوشته ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنوي ته په استوبلی بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه بریټ وکړ چې په نتیجه کې لشتر لس پولیسو وشل شول او شپږ نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو ساعت دوام وکړ چې پکې بریټ کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران په خود سانګي پوري تړلی دی. د ایران د فارس خبري اژانس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د فاتمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړي غړي سید حمزه علوي نومیده چې په 1400 و د شمل مریض کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلې. د راپور لمخې نو موړې د شنبه په ورځ سهار مهال وبشل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کوردانو په مشهي ځواکونو نن وویل چې پر وی اډي د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې شپږغړي وشل شوې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې دوه سیمه ایزو سرچینو ویلي چې د بریټ د سوریه له دایر الزور سیمه چې کنټرول یې د سوریه د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوی چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنی هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریډونه کوي. او سریلانکا له افغانستانه ټیسټ لوبه په 10 وکټونو وګټله. سریلانکایي لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په 4مه ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اوور سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکې جمعې په ورځ وي. د پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوریت نظام ګڼ شمیر پوځیان په بند کې ساتي.
بیاونه ولم او بوت لمزه او زیتو مې نه پیژندل چې کم کسان دي. زما عکسونه او شیانم ورسره وو.
یو پاکستانی ورسپانه ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړی. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بیوزلۍ شکایت کوي.
خلق وس نه لري، اکثر کورونه یخ دي، کوټي یخ دي، نو چا د څه وس نه رسیږي. پاتل زرات نیم زره روپي لګي وخت
په اورزګان کې یو لوی باند جوړی شي.
دې پروژې په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کړو. د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات و در نور ولایتو پرې هم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت قنصول عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د څه باندې 1,300,000 بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د دغه هیواد کابینې د 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د 200 میاشتو لپاره غځولې ده، خو په پاکستان کې یو شمېر بی اسناد افغان کډوالو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا مولت ډېر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لنډمهالي حکومت د سلګونه زره بې اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیون افغانانو د اوسېدو موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی او ویلي دي د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې بې اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا څلور داسې بیانوي. هغه کسان کولی شي چې 2 میاشتې مارچ پورې پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشتې وخت دي تور کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت ښه نه دی. هغه وایي
دوه کالو راهیسې په دې خوا پاکستان کې هم د کیس په رابطه باندې انتظار حالت کې یو، او کوم مهلت چې پاکستان راکړې د 2 میاشتې دی هغې پورې که مونږ تخلیه نه شو نو مونږ ډیپورټ کوي. او هلته هم خطره د ژوند ده، او دلته هم د کور کرایګانې ډېر قیمتي دي، په اسانۍ باندې کور نه پیدا کېږي. شخصاً زه خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې نسخې امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤول میر احمد رؤفی هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یا دې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي څو زموږ دا ستونزه حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بې اسناده افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې له 100 زیاتو پولیسو ته مرجو بل واوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوریا ورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تاړني په وسلوال برید کې له لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډیری اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا درې بجې په درابند کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیری اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابند پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تړنې یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
بس موږ په چټي سره ودا چې مو پراته ورشت وو یو غټه د مکه وسوه له ګیټو سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازې کولی دا ګرنیټونه را شروع تھانه چار طرف ګرنیټونه را ایستل.
تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعالې دي. دغه برید داسې مهال شوی چې درې ورځې وروسته د فبروري په 8 په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډیره اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوي چې تر ټولو لویه د روان کال د لیندۍ په 21 وه چې پکې 30 پوځیان ووژل شول او تر 150 زیات ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې ډلې منلی و. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د 8 د عمومي انتخاباتو په درشل کې له چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پوځ او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خوشي کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د پخواني جمهوري نظام زرګونه سرتیري د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې ادعا کړې وه چې دوی د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوند دي. د دې موضوع جزئیات وبرئ.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو له راپورونو وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیره بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یو اعلامیې په خپرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د بشري حقونو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې دا غوښتنه وکړه او ادعا یې وکړه چې دا مهال زرګونه پخواني سرتیري د طالبانو په زندانونو کې دي. په یادې اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي چې په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یادې کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان پخواني ځواکونه یوازې پاتې شوي دي. د تېر جمهوري نظام یو پخوانی سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم یاد شي ادعا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و او کابل ته له لېږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. په همدې حال کې یو بل پخوانی سرتیری چې درې ځله د طالبانو د حکومت لخوا نیول کېدو ادعا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت کې ریس کې وم بار بار به ما ته اخطارونه هم راکو خلک به راتلل پېژندل به مې په کور به راتلل خو خیر ما هم ځان بچ کو دی یو ورځ بیا ونیولم او بوتلم زه او زه ته ومې نه پېژندل چې کوم کسان دي څه تحقیقات رانه وکړل بیا بل ځای انتقال کړم زه هلته هم رانه ته نه وکړلې چې تاسو کول هغه نظام کې سو سنه بیا ما باندې ډېر تورونه هم پورې کړي وو چې تا دا کړی وو خو ما سم نه دي کړی صرف وظیفه مې کړی دی سید انډیس کې زما عکسونه او شیان هم ورسره وو نو هر ځای زه اورېدم که نه نو همغه وجه نه ما کوشش وکړ چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیه قمندانۍ د پولیسو د جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایي د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه ورکه ده څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو له 300 زیاتې قضیې ثبت کړې چې 238 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت د یوناما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یوه پاکستانی ورځپاڼې لیکلی چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروری کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیه، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارل دي. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د اکسپرس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرحه کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډېر زیان ورسېدلی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي و چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسئله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي و چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان نشته، خو په لومړي ځل نوید زادران په دې لوبډله کې شامل کړی شوی دی.
د د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوی دی. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بل لور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر اساس لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې پګاوی منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو سره دی ویلي، خو بریخي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دی رغېدلی او ملي لوبډلې ته راتګ به یې نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر اساس نه دی غوره شوی. هغه په 500 نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 9، 11 او 23 نیټه ترسره شي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 12، 19 سمو یو وشتمه نیټه هم درې شلوریزې نړیوالې سیالۍ ولوبول شي.
زموږ شاخ له ازادي راډیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په پکتیا کې د واورو د ورېدو او سړې هوا له کبله د بې وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمینې ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي وایي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانتیاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
سره له دې چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اورېدو کروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت تیری ستونزمن شوی چې اقتصاد کمزوری دی او د سونګ توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي شفیق ویل،
خلک وسنه لري وسنه لري اکثر کورونه یخ دي، کوټې یخ دي، نو چا داسې وسنه رسېږي پاتل زرات نیم زر روپۍ لرګي واخلي او دوی بیا خپل ستونزه پیل کړي. مریضان دي اکثر، دا واړه هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د پخوا په شان په ژمي کې د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لرګي او نور د سونګ توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګیو پلورونکی مالک وایي،
لرګي څه کال خرڅېږي خو مخکې کالو پر رقم ته نه خرڅېږي. د خلکو اقتصاد کمزوری دی ډېر او ودانی ماجر ډېر راغلي دي. د اوسرم چندان پیسې نهسته، څوک شل منه څوک نیم خروار دا رقم ته اخلي. پخوا غون ته نه لرګي راځي نو د خلکو اقتصاد صحیح ده.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یوه لویه پروژه ده چې په جوړېدو به یې زرګونه جریبه مځکه خړوبه شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه دا راپور.
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به یې د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي، اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل سي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړې وه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان محمد چې د ارزونی په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې وویل،
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهۍ په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګار د وزارتونو غاکې چې د دغه مسله را خلاصه کړي. نن الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د ځای او د موقعیت ستنن د نهایي
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل رحمان عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نورو ولایتو پورې هم صادرېږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چینارتو ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنې وسوې خو ژمنې عملي نه سولې. خو اوس به وخت ثابته کړي چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې یاد بند جوړ کړي او که نه. دا خبره ده چې وخت به ثابته کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
د خوست سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله ستونزې ډېرې شوې او ماشومانو او سپینسرو ته ناروغۍ لګېدلې دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې له مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله سشکال له نقدی مرستو معذرت غوښته دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستیو واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډېری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله ماشومانو او سپینسرو ته بیماری لګېدلې دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
امیر دی انسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې موږ سره زمانه مرسته وکړو. امیر نه زمانه مرسته بند کړي دي احد ډالر په شکل کوي او شار د مینا بند شوي دي او بل د میش خلک ډېر غریب ژوند تیروي. بل خاص په دوبۍ کې چې کوم حاضر دي پاکستانی په خیمه کې ژوند کو سخت او رسېری دي سخته یخنۍ هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته لکونه خلک بېځایه او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د یادو کډوالو ډېره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې
په مند خو ژمی د سخت او وراندې شریدو مشته پاره کول کې ډالر روکول خو شارژ مشته ډالر نه دی روکړي نقدي مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېره ډرمانه کې چې د میرا اوس پرته کوي د میش سره چې په څنه منه طریقه وي چې د میش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزه سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور نه دی بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
ډېر د سلونځ سره مخومخ یي د زمانه مرسته سره میش سره لوړ کوشش نه وسه.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونځ چل په خوا پاتې ده هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومیټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې میشت کډوال زاکرین وویل
می د لاس کله شي دا حل می متری په نام شپ دی می د یو نسار ډیولپینه دا غوړي چې می نوی ولې کی.
بلوری ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې هیلی مومنی ز شکر الله زرمل يم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجونو د دش پرجم ټولګي نه پورته شونځي باید خلاص شي په خپل جری حدود کې مرزي څخه د هله کو چې دا شونځي خلاص کی دا به ډیر شي امزبون د پاره هم د دې د پاره په افغانستان کې په الحاله د شزنه ډاکټرانو نشته چې موږ شزنه ډاکټرانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو.
سلامونه اونیکی هری موږ د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوو. له دې څخه ډېره مننه کوو چې د ولس غږ تر نړیوالو او د نړۍ غږ زموږ لاس ته رسول ډېره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.